میرویس فهم لکندهار نلیکی د افغانستان سیاسیون باید د سولې د موافقه لپاره یو قاطع دریز ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قربانی نکړي. عبدالله بارکزای لکندهار نلیکی د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي طالبان له امریکا سره لوبې کوي، که نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باري بارکزی لیکي خدای دې افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي په سوله کې اول باید اوربند وشي بیا نورې خبرې. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. مسلې دوم چې مسایل ګروپس فور دی اوټ کام احدد په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج خلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ سیډون کې د هالو زالو با سماره نیالګی دي.
په فنکار برخه کې له سر سیډون کې ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأله به دا یو خبره په مجلس ما مسره ذکرې په کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې
په زرپانه کې به لنډ کیسه ګوډه جنې واوري
چې ورنګ دې شوم ډېر می خلوونی ولا خود شو خې زور را باندې ډېر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلې، هلته هر سړی ګویا ده، دلته او راخته شوی، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په ستره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښ شوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د آزاد اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړې چې ژباړه یې زموږ همکارې فرشتې جلالزی کړې.
د پریپیات ښار پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و. پریوسوای زه په 1902 میلادي کال کې له پوهنتون فارغ شوم. په مسکو کې د اټومي فزیک په څانګه کې مې زده کړه وکړه. زه چې کله په اوله ورځ پریپیات ته رالم دا لوحه مې ولیده. پریپیات ښارګوټي ته پر ورغلي لار کیڼ لوري ته یوه لویه لوحه لګېدلې او 1900 ور باندې لیکل شوی دی. الکسی بریوس وایي چې کله پریپیات ته اول وار ورغی شاوخوا ونې، چمنونه او پارکونه جوړ سوي ول. سیمه سمسوره وه او په منځ کې د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو ښوونځي او د ساتیري ځایونه ول. الکسی بریوس وایي په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګ وهلی څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل سوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجنیرانو په چرنوبل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل اواز مویل تر څو ډاکټر لاسکړي چې مسؤل دي. خود دې کارخانه په څلرم بلاک کې لوی چاودنه وسوه. بریوس وایي چې د 2 ساعت تر چاودنې وروسته له خپل کاري محل ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلرم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر کیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېدو، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کالي بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې شوی دی. هغه پر ځان د چرنوبل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټي خلکو پرې شې دی. ودانې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واشنه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تک څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبل د خاطراتو رنګي رسامي کوي. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains tag me down, the stilts, the things so dear. Yes, the message is so real, don't turn all the arts to stone. Because this is your home.
فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري. مسلې دوم چې موږ کله ګروپس فور دی اوټبریک
هم خاده ده خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
زه یو دی قانیم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زه چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړې کیږي بل کار نه کیږي نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شو او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې ځانمنه او ډوبه شو، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لاره د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شو. نوموړي ایتالیاوی عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامل د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تشپیر سنن سبا د اخبارونو مست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شانس تاسو په خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټولو زغپل کوم د رادیو اورم تاسو ویني چې دا اوسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوښنیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد ل نیمای زیات خلق اطلاعات او معلومات ل رادیو څخه تر لاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو په عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې ل ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسي نه لري او هم د افغانستان ډېرې اوسیدونکو د سیواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړی ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څیړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څیړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې داروښاد پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څیړنیز سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور څیړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو تر څنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلیو.
نو موړی وویل چې ارواخاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیر کړی و. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکو په توګه یاد کړی و. درواخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کې وو چې افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی وو. تلې د لګکیو ژبو لکه پراچی پشایی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزنپوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې درواښاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د ده د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړي. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار یې افغانی او ان سیمه ییز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق یې په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړې او تر ممکنه حده د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولې دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي. نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سختو حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سلام
سر څېړونکی ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علومو اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او څېړنې کړې دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیات سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژني، ستاسو اثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغه ستاسو لیک نه دلوسته او هم د اوس موږ رادیو مچلاوري کاوی ته تاسو خپل ځان پیژني استاد هاشمی څوک دی؟
ډیره مننه چې ما دم د موقع راکړتیس. زما نوم سید محی الدین هاشمی دی. په دیار لسو او دیر شم کال مریض کار د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید دی په کلی کې زګیدلې په روحاني کورانه کې لمرنۍ او ثانوي ذکر می د درنور بلسه کې سره تر سوالې دي. بیا د لوړ ذکر لپاره کابل په انتن تراغلې پریا لاسو شپږ پنځو سم کال کانکور پایمنه کې کابل پانتون د ژبه د بیت پانزل کمه شو او ذکر می د ژبه د بیت په د پانزل په پښتو څنګه کې سره تر سوالې ورسره پانزل کې له ذکر سره تر سوال نه په خپل په پانزل ژبه د بیت پانزل کې په قدر کې د استاد په هیڅ معنی پاتې شوم. تقریبا درې کاله می تر دیار له سعودي شپې تم کاله پورې ما ژبې د بیت پانزل کې د تدریس او د نګار په پانتون کې چې وروسته بیا د ژبې د بیت پانزل نه د نګار پانتون ته تبدیل شوم. ما د زده کړې سره تر سوال دي او بیا په وطن کې په هیواد کې د نام سایه د سیاسي شرایطو له امله دې تعرف شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په دیارلس سوه درې شپېتم کال په دل وکې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي ماس البته دا یو خبره هم پوهمه چې دلته ما مسترۍ زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مسترۍ پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا ته کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د مسترۍ زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې 15 کاله دنده سرته کړې. او په دیارلس سوه اته اووم مریض کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته بیرته دې په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له راغلم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې، د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنم، دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې د پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبې ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړي. زموږ د ژبې ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبر فعلا د ژبې ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په دیارلس سوه نویم کال کې زما سره هغه وخت علاقه وه، خو هلته چون په دغه دپاره یو سیټ و زموږ د مهاجرو دپاره او دغه سیټ زموږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولې او نو بیا ما د پاره زمينه برابر نه شو چې کډل ترالم بیا چې بیا څو راغلم نو حق پال سه هو دغه مخلاشي او بیا رسید د دکتورای په خبر پانت پختو څنګه کې مال راغ البته بیا هم د آزاد رقابت دلاري بیا له سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې مال تخپل زده کړې سره تور سوالي او په دیار لا سو شپږ نیم کال کې
فارغ
شوم غوښنه فارغ شوم
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مثلا دا دوران ام ځینی کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبيعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې البته خلک د خپل خېټ په سي د ډوډۍ پیدا کول سلاله هاندو او د بیا ته خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي البته تاسو کار اینده مهمه مسله نو چې خلک د ډوډۍ په سيګرسي د تاسو سيډنه کوله
ولیدا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت چې مثلا د افغانستان او د برزې شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ راځه او د کورنۍ غل بر پر د کوجې د حالت دا ویني د جنگ وګوره او بل اخر ما په مسری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا مو د نيز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خارخ کچالي کولی کولای شو چې بزنی او د زنی او علماء او د یریم دغه نه شو کولای چې موږ د ستونه لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ د پاره موږ د بیات لستیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی به شروع کړم خطاتی ذکر او ډیر وخت می په خطاتی تیرو ولې خپل مطالعه او دغه مجاري ساتله خود متیلون د پاره لري زمينه برابر نه وي یو نیم مقاله رو رو رسته یو کال دوه کال رسته من به یو ثاني د چې مثلا مقالي ولیکو یعنی ما سياسي نه ما ادبي په خبرونه د جهاد شریعت انده سره له چې په خبرونه کې ادبي مسائل کتي لیکل مثلا یا مثلا ځنې اجبار ځنې سياسي لیکنې ځنې خوني ځنې لیکنې نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړ نما تقریبا د ونیم سو کتاب یو واجب په خطاتی لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي نه سو سپی یو نیم زر سپی به مثلا تفسیر می هم په خطاتی لیکل خدا مجبوریت د ضرورت د خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره نو بیا د څه وخت راغ بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شو چې ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20 کتاب ما البته ولیکل ترجمه هم کړل د معرفت لپاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې ترکی مې تدریس چاري را پغړې پنځه کال زالته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږه نو خود اردو اثر دغه نه ما په کول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولی دا دغه و چې څنګه کې به چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روس ما ما کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان راغلم ما نور کار وکړم هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پورې چېډنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې را چېډون کې چېډنې ډیر کړی اي تخلیقات هم دشته
ډیر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلې ده تر دې لا سوت دریش په تلور په تکال پورې ما شعر لیکم خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاتی تیرو یا مثلا په نور کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزور یو ان موږ غړي قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران نو په دې خاطر ما بيخي ټول توجه سيرونو دغه له وکړه ولی بزمنن می دغه ولي کلی لاندې کسي می ولي کلی ادبي پارچي می ولي کلی تقریبا سلیو سلی شپه
چاپشي
می زنه په خبرونه کې چاپشي به زنه ملانې چوي و شیرونه می هم دې د خاطر یو مجموعه می چې مخ دلته لیکلي او چې می انت یو څو لیکل نو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبي بهیر او غیره په مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبي بهیر موسسونه کې موږ نو هغه د لپاره مشاعرې له بم شیر لیکو خو رو رو ما شعر سره دغه پرې خوده ولند کسی مم تقریبا لیکلی شل درس مې لیکلی په یو کتاب شوی بیرزین کسی مې وښ بارل دغه نه اردو نه هغه هم چاپ شوی دی د جو کو مسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سار چاپ شوی دی تر اوسه
هر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي یو المارۍ کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تالیفات دي چې لیکلمې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس مې تدوینه کړې مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړې رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
نو د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیاتو لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي
تقریبا شخصي مې دي نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سلو پنځوس یو سلو څلور سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وار وخت کېږي مثلا دغه تقریبا شپږ اووه سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه آثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه لپاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نصیحت عبدالونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغې مات په شپاره ژانرونه مالي فکر ولې دغه ذکر ما چې رانه کوله دغه لپاره مجبور یم چې لن مې دغه کړې وي ولې ما هغه د لپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 200 صفحې او نیم سل صفحې کتاب لیکلې دي یعنی دغه کې چې خو ما لا غم نه دي دغه کلی ما نصیحت کړو نو څو ځلې چاپ شو یا مثلا د په هنه څنګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتنه باندې ما بل کتاب ولیکو اخو مې لنګار پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولیکو نو دغه سي مختلف دغه کلی او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا به وخت نه دی پیدا کړی ځکه ځکه زم چې زما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټورا سره تور ولا او د سر معاقق شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ
او موضوع او مواد مې ولیکل ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلي د موامن مکلي ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس المعارف دغه زه پرې دغه کله چې ما د ادبي درس المعارف دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس المعارف په څلور جلدو کې چې دا د درس المعارف مرکز درس المعارفونه عمومي درس المعارف ختم شو او استاذي درس المعارفونه شروع کړو نو بیا یې سره ما دغه کوم چې دغه ادبي درس المعارف لیکم او د حکومت به زما ما در خوونه لاندې از ما د مسری لاندې ولاږي خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنې وکړې ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړل ډیر دکد د تدارک دي منابع او د پاره هم ډیر ضروري
دا دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بی دایره تل معرفت ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه بز کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پوری خو زه چې ګور مزه ما په لیکنو چلونه کې دغه نه زیرا غلې یعنی عمره او سیله چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر په لیکنو چلونه معنی په لستلو معنی زه قطعا نه مستری شوم
ډیر مننه
استاد او مهرباني دې خیر
تاسی ل ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي واره رسیدلې او د زرپاڼي په نننې پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغه پاڼه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپاڼه ګونګن چلې لپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس په سر لیتیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او د لن فکر لرونکې وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپه د وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یو ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، والا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ور نږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کله خو به دې نه یادېږي؟ یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته
کلا کلا ورزی؟ مور می زواب را کرد. هو حقه بلا ورز هم ورغلی وم. دلور واده ای وم.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورېښمین خیال ته ورزو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو.
په دې خاوره کې مین یو ګناهګار دی، په دې خاوره کې مین یو گناهګار دی، هلته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دلته لا هم مینان په کاڼو ولي، هلته لا هم یو مین دویم بادشاه دی. دلته اوس هم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوس هم د مین په خوا کې اوسي، دلته مینې ته په سپکه کتل کیږي، هلته مینه ده له هر مقام لوړه، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوس هم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوس هم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دلته وسم جړاګانې غلی کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او تله مان وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او تله مان. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دلته هلته ورک شي.
خوشوی دارش نتما شکوی دا فرش یا خدایا 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 دا وطن می دا خدایا دا مخ نجور کا یا سیال خیوه گراو یا جانا